امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنوندونکو بیا هم سړم شي په واشنگټن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویم نیم ساته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
طالبان ویل دي تڅو چې بهرنی ځواکونه موجود وي د سولې خبري نه کوو. د لیبیا دوال وته کې د تشتون کې چې یو داخلي پرواز تشتولی وو ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې یو سل ولس برمته کسان یې خوشي کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول پکښې غندلی.
د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو له زیاتوالي سره سره بیروزګاري هم زیاته شوې ده. او په کینیا کې دا درې اونۍ کېږي چې ډاکټرانو د نه کار کولو اعتصاب کړی دی. در پرونه لګروستاوري حوال پر خبرونه خلیل خان وای.
السلام علیکم. طالبان ویل دي چې ترغه چې په افغانستان کې بهرنی ځواکونه موجود وي د سولې خبرو امکان نشته. طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې ده. ویل دي چې که ملګرو ملتونو واقعتن غواړي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه پای ته ورسوي، د امریکا په مشرۍ په بهرنۍ ځواکونو د فشار راوړي چې د هغوی په وینا د افغانستان اشغال پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یونما مشر تادامیچی یماتو د روان یونۍ په پیل کې د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي. یونما مشر ښاغلی یماتو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د رپورټ ورکولو په وخت وویل موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري. د طالبانو مشرتابه باید پر خپل دې دریځ بیا غور وکړي چې فکری هدف یې یوازې د جګړې په ډګر کې نشي ترلاسه کېدی. طالبان وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت خپلواک اداره نه ده او تور لګوي چې د هغه حکومت د امریکا له لوري رهبري کیږي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکا د حکومت سره د مستقیمو خبرو ژغ کړی چې د افغانستان شخړه ته یو حل لاره پیدا کړي، خو واشنگټن دغه وړاندیز رد کړی او د افغانانو په مشرۍ د سولې او بیا پخلاینې له پروسې څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ په ډاګه کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول غندلی دی. د امریکا متحده ایالاتو خپله پالیسي بدله کړي او په رایو په کې برخه وانخیسته او نه د ویټو حق استعمال کړ. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو په پالیسي کې د بدلون معنا دا شوه چې دغه پریکړه لیک تصویب شو. دا د منځني ختیځ په اړه لومړنی پریکړه لیک و چې په تیرو اتو کلونو کې منظور شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو د جملې نه 14 یې د هو رای ورکړلې. په دې پریکړه لیک کې د اسرائیل نه غوښتل شوی دی چې سم د ستید ختیځ بیت المقدس په شمول د فلسطینیانو نه په ټولو قبضه شوو سیمو کې د کورونو جوړول په بشپړه توګه ودروي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دغه پریکړه لیک شرمونکی بللی دی او ویل چې د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتو څخه د معمول ملاتړ توقع درلودله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې موږ نشو کولی په ښه وجدان دغه پریکړه لیک وټوکو. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لیبیا هغه دوه کسان چې الوتکه یې تښتولې وه یو داخلي پرواز د جمعې پر ورځ د مالټا ته یوړ او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او دا هم ویلي وو چې د پخواني دیکتاتور مومر قذافي په ویاړ به یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي، ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسانې خوشي کړي دي. د څو ساعتونو خبرو اترو وروسته دغه بوران ختم سو او د الوتکو تښتونکو 112 مسافر خوشي کړل او د الوتکې تښتونکي د الوتکې څخه راکښته سول او ځانونه هم تسلیم کړل. دغه ایربس ای درې سو شل ډالو البتکه چې د افریقا هوایی شرکت و او د لیبیا د سبا شهر څخه تر پولیس روانه و چې وتښتول سو او په مالټا کې راکښته کړل سو. د ملټا دولتي ټلویزیون ټي ام بي وویل چې د الوتکو تښتونکو سره لاسي بمونول او د دې اختیار ورکړې وو چې چا ویبه چاودنه به ورکړي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې پر ورځ ویډیو خپره کړه چې د دوشنبه د ورځې بریدګر پکې ښکاری او په دغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د جرمني د فدرالي ادارې یو لوړپوړي څارنوال د جمعې پر ورځ وویل تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې د معلومه کړي چې څلورویشت کلن انیس امیری چې د جمعې پر ورځ د ایتالیا په میلان ښار کې د اورګاډي په یو سټېشن کې د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شو، دا معلومه کړي چې هغه د نورو کسانو څخه هم په دغه برید کې مرسته اخیستې وه او که نه. پیټر فرانک په برلین کې خبرانو ته وویل چې د ګوتو چاپ دا معلومه کړي چې برید انیس امیر کړی و او په دغه برید کې دولس کسان ووژل شول او شپږ پنځوس نور زخمیان شول، خو تحقیقات به تر هغه جاري وي چې دا نوې معلومه سوي چې بشپړ تحقیقات ورته ووایو. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بهر کې د وسیدو ورسته د جمعې پر ورځ له دوبۍ څخه کراچي ته ورسید. د کراچي ښار په نړیوال هوایي ډګر کې د ګوند غړو هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی ته ورغلو کارکنانو ته وینا وکړه چې په 2000 کال کې د پیپلز ګوند وژل شوي مشر بېنظیر بوټو پکښې وطن ته د سندو ورسته وینا کړې وه. هغه په خپل وینا کې ویل که هم د کله چې هم د وطن څخه بار وړ سي نو مخالف ګوندونه ورپسې داسې خبرې کوي چې د هیواد څخه تښتېدلې دي.
میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا، میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا، تو ان کو یہ
آصف علي زرداری ویل کله چې زه جمهور رئیس وم نو کله چې به د هیواد څخه بار ولاړم نو دوی به وویل چې وتښتېدی، دې وره چې د هیواد څخه بار ولاړم نو دوی ویل چې وتښتېدل، دوی باید د خپلو ځایونو څخه دغه فتور وباسي، نو باید په دې خبرې پوه سي چې زموږ مړي به هم په دې خاورو کې شخیږي. او په داسې حال کې چې په سوریه کې یاغیان د حلب د ښار څخه ووتل، سلګونه زره کسان د جمعې پر ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بېرته راستانه شول چې خپل کورونه وګوري. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس بشار الاسد مخ په زیاتېدونکي چلنجونو سره مخ دی، د ښار څخه د باندې یاغیانو توغندیو بریدونه کړي، درې کسان یې وژلي. د سوریه دولتي ټلویزیون راپور ورکړی له هغه وخت راهیسې چې حکومتي ځواکونه د ښار مکمله کنټرول نیولی دی، دا لومړی برید دی. د حلب په ښار کې د یاغیانو ماته خوړل د سوریې پشپش کلنه خونړۍ جنگ کې یو ظالمانه اړخ ختم کړی او د 2011 کال د پاتسون وروسته د بشر الاسد کورنۍ چې د څلور لسیزو راځي په دغه هیواد حکومت کوي دا لومړۍ مهمه کامیابي ده، خو اوس لا هم د سوریې پراخې برخې د حکومت د کنټرول نه بهر دي. اوس هم د حلب ښار کلیوالي سیمې او د ښار لویدیځې برخې د یاغیانو په کنټرول کې دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې ته غوږ سیده. هم د خبرونې لومړی مطلب، په جنوبي ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي سره سره بیروزګاری هم زیاته شوې ده او ډېرې کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د قندار صنعتکاران وایي چې که د برېښنا ستونزه حل شي په دې ولایت کې تر 6000 زیات بیروزګاره کسانو ته کار برابرېږي. د رپورټ تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
که څه هم بیروزګاري یوه دوامداره ستونزه ده، خو د کورنیو کډوالو د شمیر له زیاتوالي سره سم د بیروزګاری کچه نوره هم لوړه شوې ده. د هلمند، روزګان او زابل په شمول د ډیرو ناامنه سیمو اوسیدونکي دا مهال په کندهار کې ژوند کوي. دغو کورنیو د ژوندانه ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس یې د ژوند ټوله تکیه پر ورځنۍ مزدوري ده. د کندهار ښار په مرکزي برخو کې د کار په لټه سرګردان ځوانان وایي چې په اونۍ کې دوې ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي.
اوس چې څوک چې درس نه وي لاغ که دوکانداري وکړي که یو روړۍ ته ودرېږي که یو بل روزانه وکړي خو کولی شي، اوس هغه څوک چې له پوهنتونه فارغ یې لیسانس وي نو خو برته نشي کولی شي یا دوکانداري ته ودرېږي یا روړۍ ته ودرېږي یا روزانه وکړي.
د سنځي د حل او افغاني کاریګرو ته د کارمندني پنيت د کندهار د پولیسو مشرتابه څلور میاشتې وړاندې هغه سلګونه پاکستانی کاریګر له دې ولایت څخه ویسل چې د کار قانوني اسناد نه درلوده، خو کار ورکوونکي وایي چې افغاني کاریګر په ځینو برخو کې د کار لوړ مهارتونه نه لري. د کندهار ولایت مرسیال عبدالعلي شمسي وایي چې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کاري زمینو پر برابرولو یې کار پیل کړی او په دې برخه کې تر 2500 تنه پورې ځوانان په کار ګمارلي. د زیاتې چې په دې برخه کې تر ډیره لوسی ځوانان په دنده ګمارل سیوی
ځینو موارد کې مو په دولتي ادارو کې ځینې کسان چې اهلیت یې درلودې په رقابت لري په ځینو ماموریتونو کې توظیف سوي دي موږ خپل زموږ ادارې کومکونکي موسسات په دې کې دوامدار کار کوو
د بیروزګاری پر منځوړلو کې په کندهار کې ډیر پام هغو صنعتي فابریکو ته وراوړي چې اوس یې د برېښنا د نشتون په وجه سو د ګوتو په شمار فابریکې فعالیت لري د کندهار د سوداګری خونو اداره وایي چې په دې ولایت کې تر 200 زیاتې صنعتي فابریکې موجود دي چې تر 6000 زیاتو کارګرو ته پکې کار برابرېږي خو اوس یې 150 فابریکو د برېښنا د نشتون په وجه خپل کارونه پارچاو کړي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو
په ترکیه کې په مطبوعاتو ورسله هغه سخت قیودات ولګول شو چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې د ترکیه وجل شوی عسكر وخدل د اسلامي دولت یادای ډلې یو ویډیو خبره کړې ده او په کې خدل کېږي چې دوه ترکیه عسكر په داس حال کې ورته ور اچول کېږي چې ژوند دي او لسونه په زنجیر تړل شوی دي نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې دوریان جونز پر راپور کې وري چې د استانبول نه راغلي
دغه ویډیو په داسې وخت کې خپره شوه چې ترکیه د هغو 1400 وژل شوو عسکرو ویر لا تر اوسه کوو چې له جهادیانو نه د سوریا د الباب د ښارګوټي د نیولو لپاره جنګېدل د ترکیې چارواکو پرون د جمعې په ورځ په مطبوعاتو باندې وروسته له هغه قیدات ولګول چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې دوه ترکیه عسکر وښودل چې ورې ورته کړی وو د څو ساعتو لپاره فیسبوک ټویټر او یوټیوب بند شوي وو دغه بندیز وروسته له هغه لرې شو چې رپورټونه وایي انټرنیټ په درس هیواد کې ورو شوی وو او په ټولو سایټونو کې وښودل شلو چې ویډیو بنده شوې ده د ترکیې اصلي مطبوعاتو د ویډیو په باره کې راپورټ ورنک په داسې حال کې چې د دغه ویډیو په باره کې ترکیه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی او محلي مطبوعات د چارواکو له قبله وایي دغه قیدات د عامه نظم په خاطر لګول شوي دي د اسلامي دولت د ډلې یو ځانمرګي د پنجشنبې په ورځ د سوریا د الباب په ښارګوټي کې د ترکیه 14 عسکر ووژل او وروسته بیا په ویډیو کې وښودل د اګست د میاشتې نه راپه دېخوا کله چې ترکیه د سرحد نه په اخوا د اسلامي دولت د ډلې او په سوریا کې د کوردي اغیر ډلو په خلاف عملیات پیل کړل دا په یوه پیښه کې تر ټولو نه په غټ شمېر تلفات د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنجشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې له دغو عملیاتو نه دفاع وکړه
دیرلی کاردشترم بو مجادلمیز سرادان بی مجادله دیل 16 شهیدیمیز اولدو 200 یقن دیاشلی اردو اولدورولدو
اردوان وویل د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 200 جنګیالي ووژل شلو او په دې ټکي ټینګار وکړ چې ترکیه هغه څه کوي چې له خپل ځان نه د دفاع کولو لپاره ضرور وي دغه عملیات وروسته له هغه پیل شلو چې د اسلامي دولت ډلې د ترکیه په سرحدي ښار ګازنتب کې د واده په مراسمو کې ځانمرګ یې برید وکړه چې څه باندې 50 تنه پکې ووژل شلو په سوریه کې عملیات په داسې وخت کې پیل شلو چې ترکیه قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي د کوردي اغې ډلې پی کې کې سره جنگي متقاعد برید جنرال حلدون سلماز ترک چې د ترکی یاغانو زد عملیاتو کې سابقه لري خبرداري ورکړه چې دغه هیواد وسلوالي قواوې د داسې عملیاتو سره درانده تلفات ورکوي چې د وټولو ستراتیژي نه لري سلماز ترک وای
Southeast is indefinite. Syria looks indefinite. And there would be two outcomes. One, the slowing the operational tempo, and the other is the increase in the...
د ترکیه جنوب ختیځ مبهم ده. سوریا مبهم معلومیږي او دوه نتیجې به وي. یوه نتیجه یې د عملیاتو ورو کول دي او بله یې زیاتول دي چې په دې سره تلفات زیاتیږي. او په سوریا کې دواړه واقع کیږي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې د ورځې په ویډیو کې خبرداری ورکړې ده چې که انقره په سوریا کې خپل عملیات پای ته ونه رسوي قواوې به یې دننه په ترکیه کې بریدونه وکړي آیدین سلجن چې د سیمې څارونکی او د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ باید جدي وګڼل شي سلجن زیاتوي
د مین ریسک ټو می د آیسس ریسپانس Answer will come inside Turkey like they did in Antep, in Suruç, in Ankara.
ما تا اصلی خطر دننه په ترکیه کې د اسلامي دولت عکس العملونه دي لکه دوی چې د انقره په انتیب او سورک کې اکړي وو. زه ویریږم چې دوی به دننه په ترکیه کې حمله وکړي. د ترکیه امنیتي قواوو پرون د جمعې په ورځ په استنبول کې څه باندې دېرش تنه په دې تور ونیول چې د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. رپورټونه وایي د لسو تنو نورو پسې لټون روان دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 15:30 خښولي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه اورئ. د تخار په ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره بازار جوړ شوی دی او د دې بازار ټول د قانونو هم خزو ته په کرایه ورکول شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د تخار په مرکز تعلقانو کې د خزو د لاسي صنعت د پلور لپاره بازار جوړ شوی چې پکې دوکانونه هم خزینه سوداګرو ته په کرایه ورکړل شوی دي. د تخار د خزو چارو رئیسه رازم اره هوا شوی چې زیاتې خزې په آزاد توګه بازار ته نشیتلې او د خپل اړتیا وړ توکي نشي اخیستلې، نو ځکه دغه ډول بازارونه چې یوازې خزې پکې سودا کوي د خزو لپاره سهولت دی. نوموړی وایي مونږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د دې ولایت د خزو لپاره یو ښه مارکیټ ولرو. یو شمیر خزې په بازار کې د سړک په غاړه ډوډۍ او نور توکي پلوري. حواش هیله کوي چې په تخار کې ټولې کار لرونکي ښځې دې بازار ته ورشي او دلته په آرامه فضا کې خپل کاروبار پیل کړي. نرګس په همدې بازار کې د لاسي صنایعو او تولیدي محصولاتو دکان لري. هغه وایي چې په دغه بازار کې ټول توکي په مناسب قیمت پلورل کیږي او دې بازار ته د ښځو پاملرنه هم ډیره شوې ده.
از خانم عزیز تقاضا درم کې بیاین از پر کې خانم از دې دکانه کې اینجا ایجاد شده خریداری کنند. اینجا بهتر است کې آزادانه میتونن خریداری کنند.
له نورو میرمنو څخه غواړم چې دې بازار ته راشي او په آزادانه توګه د خپل خوخي توکي واخلي، ځکه دلته هیڅ ډول مزاحمتونه نشته او د دوی د ماشومانو لپاره هم د لوبو پارک جوړ شوی. دلته د خزو د ضرورت وړ هر ډول توکي موندل کیږي. شګوفه د خزو دغه بازار ته د ضرورت وړ شیانو د اخیستو په خاطر راغلی. نوموړی وایي چې د دغه ډول بازارونو جوړول خزو ته د کار کولو روحیه ورکوي چې سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو ته مخه کړي.
جامعه تخار یک جامعه سنتي خانمو بیشتر نمیتونن برن آن چې نیاز درن از بازار به صورت آزاد و خوبتر بخرن. ای بازار به همین خاطر ساخته شده و ای
د تخار ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده او دلته ډېری خزي په آزادانه توګه بازار ته نشیتللې چې د خپل خوخي توکي واخلي. خو بیا دغه ډول بازارونه چې وازی خزینه دکانداران ولري د خزو لپاره ګټور هم دی او سهولت هم دی. د تخار د خزو چارو ریاست د معلوماتو لمخې په دې بازار کې د خزو د لاسي صنایع او تولیدي محصولاتو ترڅنګ د خزو او نجونو لپاره د کمپیوټر، انګلیسي ژبې د زده کړې، خیاطۍ او نقاشۍ لنډمهاله کورسونه هم جوړیږي څو په ټولنه کې خزي او نجونې د علم او هنر په زیور سمبالي شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په تیرو دوو میاشتو کې د روهنګیا د قبیلې په سلګونو غړو د رخاین د ایالت نه د برما د پوز د ظلم او تیری لامل بنگلادیش ته مخه کړی ده. د امریکا غږ د خبريال سټیو سټانفورد د رپورټ غټی کې چې د بنگلادیش د تکناف له سرحدي خارګوټ نه رالیږلی دی زمونږ همکار سید سلیمان شاه درواوروي.
د روهنګیا قبیلې اکثره خلک د برما د بودایانو او پوځیانو د دوامدار ظلم او تیری له امله مجبوریږي چې د بنگلادیش په جنوب کې د نفت د سیند له لارې په کوچنیو کښتو کې کینی او ځانونه راوباسي. د تکناف سرحدي ښارګوټی بنگلادیش ته د اوښتو یوازینی لار ده. پخوا به د ناف په سیند کې په سلګونو کې کښتۍ لیدل کېدلې چې کب نیونکي پکې ناستي او کبان نیسي، خو د تیرو دو میاشتو په موده کې د کب نیونکو په ځای زیاتره هغه برمای مهاجرین لیدل کېږي چې د برما په سرحدي سیمو کې د دوامدار حملو نه د ځان د بچولو په خاطر په قاچاقي ډول بنګلادیش ته د راپورې وتلو کوشش کوي. د روهینګیا مسلمانان چې د برما د رخایند ایالت اوسیدونکي دي، کلي د برما پوځ نیولي او سوځولي دي، تېښتې نه سوا ورته بله لاره نه ده پاتې. په داسې حال کې چې د بنګلادیش حکومت هغوی ته د پناه ورکول نه ډډه کوي او د هغه هیواد سرحدي محافظین چې کله دغه خلک راګیر کی بیرته برما ته شړي، د تکناف د سرحدي ښارګوټي خلک ورته په موقتي ډول په خپلو کورونو کې پناه ورکوي. په تکناف کې د روهینګا د قبیلې زیاتره خلک چې ډېر کلونه مخکې له برما نه راغلي او آباد دي. د دغه قبیلې یو کب نیونکي شمس الاسلام چې په خپله هم تقریبا 14 کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره بنګلادیش ته راغلی وو او اوس په تکناف کې آباد شوی، امریکا غږ ته وویل: تقریبا 1000 کسان ما ولیدل چې په کوچنیو کښتیو کې ناست وو. ما په خپل عمر کې دومره ډېر خلک نه ولیدلي چې په رخاین کې له خپلو کورونو نه راوتښتي. په کوچنیو کښتیو کې معمولا 7 تنه ځایېږي او په غټو کښتیو کې 40 کسه ځایېږي. دا خلک بالکل خالي لاس دي، صرف په غاړه یو څو ټوټې جامې، نور هر څه ورنه پاتې شوي. د عالم په نوم یو بل کب نیونکي امریکا غږ ته وویل چې د رخاین په ایالت کې چې کوم کورونو ته د برما پوځیانو ورونه اچولي، د اور د لمبو لوخړې له ډېر لرې نه لیدل کېدلې او هغه تصویرونه چې د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي هم پکې لیدل شوي چې د رخاین په شمالي برخو کې د برما پوځ د روهینګیا د قبیلې پوره پوره کلي سوځولي. عالم وویل چې دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وږي. د حافظ احمد په نوم یو سړی چې په اصل د روهینګیا دی او اوس د تکناف د محلي شورا غړی دی، وایي چې موږ د دغو بې اسري او بې وزلو مهاجرینو په درد او غم باندې ښه پوهیږو، ځکه چې په موږ باندې پخپله هم تیره شوې ده. ځینې په بنګلادیش کې خپل خپلوان لري، په موقتي توګه ورسره اوسیږي. له هغو کسانو سره چې د وروستیو شپو ورځو کې بنګلادیش ته پناه راوړې وه، د روهینګا د قبیلې یوه ښځه او د هغې یوه ځوانه لور هم شامل دي. د کادیه په نوم دا میرمن چې یو ګلابي رنګ یې نری حجاب یې په غاړو او ډېره پریشان او ستومانه ښکارېده، امریکا غږ ته خپله د دونکو قصه داسې بیان کړه: زما په کلي کې د برما پوځیانو یوه ځوانه ښځه چې زما د ترو لور وه په زور راونیوله، بې عزت یې کړه. ما چې د هغې بد حال ولیدو، نو خپلې لور سره مې له کلي نه د تښتېدو تکل وکړ. زه د رخاین د ایالت د ننګجون د کلي اوسیدونکی یم. د برما د پوځ عسکرو کلیوالو کورونه راوویستل او مجبور کړل چې د شولو پویو پټي کې کینی. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې عسکرو یې کورونو ته ورونه واچول او ټول یې وسوځول. عسکرو زما ځوان زوی، زما ورور او دوه تنه نور کلیوال دومره زیات ووهل چې لنګي او پختۍ ماتې شوې او ځین نور نه یې مرۍ غوڅې کړې وې. برمایي چارواکي وایي چې د روهینګیا د قبیلې غړو سږ کال په اکتوبر کې 9 تنه سرحدي پولیسان وژلي وو، نو ځکه یې پر خاین کې انتقامي عملیات پیل کړل. د برما پوځ دا نه مني چې عسکرو یې کلي سوځولي او یې ولسي خلک بې موجبه وژلي دي. د برما پوځیانو د بشري حقوقو د موسساتو د کارکوونکو او آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې رخاین ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنودونکو د روان خبرونې وروستای مطلب. په کینیا کې دا درې اونۍ کېږي چې ډاکټرانو د نه کار کولو اعتصاب کړی دی. هغوی د حکومت نه غواړي چې تنخواګانې د ورته زیاتې کړي. د کینیا د پایتخت نیروبی نه د امریکا غږ خبریال محمد یوسف په خپل راپور کې وایي چې د ډاکټرانو د دې اعتصاب له وجې شاوخوا 2500 صحي مرکزونه فلج شوي دي. د دولتي روغتونونو ترڅنګ وو د شخصي روغتونونو ډاکټرانو هم د کار نه کولو اعتصاب کړی. په کینیا کې خلک په مالي لحاظ دومره وس نه لري چې شخصي کلینیکونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او اوس چې په شخصي او دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی، ناروغان د غټو ستونزو سره مخ دي. 45 کلنې روز ادامبو په همدې رواني میاشت کې درې ځله ونه شو کړای چې د ډاکټر سره وګوري. هغه د سینې سرطان لري او باید چې د جنوري د میاشتې په درې مینیټې یې وروستۍ کیموتراپي وشي. زه خو خایم چې د روغتیا بیمه لرم. زما د علاج نیمایي برخه د بیمه کمپنی ورکوي او نور یې زه د خپل جیب ورکوم. خو زه اوس ډیره پریشان یم او تاسو په هیګه چې زما ناروغي ته پریشانی څومره تاوان رسوي. اوس چې د ډاکټرانو احتساب کړی زما اندېښنه نور هم زیاته کړې ده. په کینیا کې تقریبا یو میاشت کېږي چې په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو او نورو کارکوونکو یې د کار نه کولو احتساب کړی. میرمن ادامبو وایي کچیرته هغه د خپلې کیموترافي لپاره شخصي روغتون ته لاړ شي باید چې دوه چند زیاتې پیسې ورکړي چې دا یې وس نه لري. که زه یوازې ډاکټر ته د دې لپاره ورشم چې خپل تکلیف ورته ووایم نو باید چې شپږ زره فیس ورکم. زه باید دوا هم واخلم. زه د دې ټولو وس نه لرم او دومره پیسې هم نشم ورکولی. نو په همدې خاطر به تر هغه وخته ډاکټر ته لاړه نشم تر څو پورې چې ډاکټرانو د کار نه کولو احتساب نه وي ختم کړی. د ډاکټرانو د کار نه کولو د احتساب له وجې په کینیا کې تقریبا 2500 روغتیایي مرکزونه فلج شوي دي. په دغه روغتونونو کې د کینیاتا ملي روغتون هم شامل دی چې په هغه هیواد کې یو تر ټولو غټ دولتي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو هم د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو سره د خواخوږۍ په خاطر د یوې ورځې لپاره د کار نه کولو احتساب وکړ. دا د کینیا په پایتخت نایروبی کې تر ټولو غټ شخصي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو او کارکونکو وایي د هرې پنځشنبه په ورځ په دې خاطر احتساب کوي چې حکومت د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو غوښتنې ومني او تنخواګانې ورته زیاتې کړي. د کینیا حکومت ویلي دی چې د ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتې کړي او هر یو ته به د $1,300 نه نیولې تر $4,500 پورې تنخواګانې ورکړي. خو ډاکټرانو د حکومت د غوښتنه نه ده منلې. هغوی وایي په تنخواګانو کې د 300% کې زیاتوالی راشي تر څو هر ډاکټر وکړی شي لږ تر لږه په یوه میاشت کې $3,250 معاش ولري. د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اوما اولونګا وایي تر هغه وخته پورې به ډاکټران خپل کار پیل نه کړي تر څو پورې چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې.
موږ
یوازې غواړو چې د کار کولو لپاره شرایط راته بهتره شي. د هغه څه دي چې د حکومت سره مو په موافقه کې یادونه کړې وه او حکومت هم لاسلیک کړې وه. موږ اوس د حکومت نه غواړو چې دغه موافقه دې تطبیق کړي. حکومت د ډاکټرانو د کار نه کولو د احتساب په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادی غړي محکمې ته کش کړې دي تر څو هغه مجبور شي چې احتساب پای ته ورسوي او خپل کار پیل کړي. خو قاضي وویل چې لمړی باید قضیه سره ځان بلد کړي او وروسته به پریکړه وکړي. قاضي ویلی دی چې د نوي کال دراتک نمخ کې هغه نشي کولای چې په دې حق لا کوم حکم صادر کړي.
د مهمو خبرونو لرندیز، طالبان ویل دي چې ترغه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي د سولو د خبرو امکان نشته. طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې ده. ویل دي چې که ملګرو ملتونو واقعتن غواړي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه پای ته ورسوي، د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د فشار راوړي چې د هغوی په وینه د افغانستان اشغال پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یو نما مشر د رمان یونی په پیل کې د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو غوښتنه وکړه او د طالبانو یې وغوښتل چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلیانو لخوا د کورونو جوړولې غندلې دي. د امریکا متحده خپله پالیسي بدل کړي او په رایو کې برخه وانه خسته او نه د ویټو حق استعمال کړ. د امریکا متحده د پالیسي کې بدلون معنا دا شو چې دغه پریکړه لیک تصویب شو. دا د منځنی ختیځ په اړه لومړی پریکړه لیک وو چې په تیرو 8 کلونو کې منظور شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د لیبیا دوه هغه کسان چې الوتکې تښتولي وه او د جمعې په ورځ په مالټا ته یوړه او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او دا هم ویلي وو چې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي په ویاړ به یو نوی سیاسي ګوند جوړوي. ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسان یې خوشي کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دوشنبه د ورځې بریدکار پکې ښکاري او په هغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د جرمني د فدرالي ادارې لوی جوړپوړي سرنوال د جمعې په ورځ ول تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې 40 کلن انیسا میری چې د جمعې په ورځ د ایټالیا په میلان ښار کې د اورګاډي په سټېشن کې د پولیسو لخوا ووژل شو، دا معلومه کړي چې هغه د نورو کسانو سره هم په دغه برید کې مرسته اخیستې وه او کنه. او په داسې حال کې چې د سوریې په سوریه کې یاغیان د الب د ښار څخه وتلي سلګونه زره کسان د جمعې په ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بېرته ستانه شول چې خپل کورونه وګوري. او خبر
ګرونډونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرې خبرونو مطالب هم دمرول. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت مخام په بجو بل کېږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې وو، تاسو ټول په لوی الله سپارم. فاتح ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه کوي.